کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
گرانو اوریدونکو سلام، زه نوشاب آشنایم. دوم پښتو خپرونې په پایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د هوایي ځواکونو قومندان وایي چې د افغانستان د هوایي ځواکونو قوت او نقش پراخوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ایران سره د بندیانو د تبادلې تړون کړی دی. او په پاکستان کې د مشال خان په قضیه کې یو تن ته د مرګ سزا ورکړ شو او 15 نور په عمري قید محکوم شول.
قدر منوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. په امریکا کې په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې امریکا د افغانانو سره اوګه پوګه ولاړه ده.
Reflects the commitment of the United States government to help peace and dignity and freedom.
دا پاکستان ملت پال سیاستمدار افراسیاب خټک وی چې د پاکستان پاوز د طالبانو سره ملګری دی.
یعنی طالبانو سره ولار دی، بالکل طالبانو مرسته کړې ده. ما یقین نه دی چې هغه د سینیت لري چې په دې خپل سیاست کې بدلون راوړي.
ترنو وریدونکو د افراسیاب خټک سره مرکه په خبرونه کې اوري. او رپورټونه د امریکا درته ورسره خبرو او سرته عاشق الله رحیم زوی د سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د هوایي ځواکونو قومندان تورن جنرال جیمز هیکر وایي چې د افغانستان د هوایي ځواک قوت او نقش به پراخ کی او درې چنده به نور هم زیات شي. جنرال هیکر وویل غواړو چې دا قوه مسلکی او قوي وي او موږ اوس هغوی روزي او د لتو کشمیر به هم زیات کو. جنرال هیکر په پینټاګان کې د افغانستان د ویډیو کانفرنس لارې خبریالانو ته دغه معلومات ورکړل. د امریکایي قومندان همدارنګه وویل چې افغان پیلوټانو څو ځله په دې خاطر په یوې سیمې د برید کولو نه انکار کړی دی ځکه چې هلته د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خطر و او طالبان په خلکو کې پټیږي. جنرال هیکر وویل چې ډیر زر به د طالبانو د پټېدو په مرکزونو افغان هوایي ځواک داسې بمونه واچوي چې د لیزر د لارې خپل هدف په نښه کوي. جنرال هیکر همدارنګه وویل چې افغان هوایي ځواکونه په هر اونۍ کې، البته په 2018 کال کې، د 2000 نه زیات هوایي عملیات کړي دي او په دښمنۍ فشار زیات کړی دی چې دا په خپله طالبانو ته یو خطرناک عمل دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ایران سره د بندیانو د تبادلې تړون کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې د بهر میشتو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره موږ د ایران سره د بندیانو تړون لاسلیک کړی دی. ښاغلی غنی دغه راز لیکلي دي چې تر دې دمه ایران 611 بندیان افغانستان ته سپارلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارسیال جان سلیبن وایي طالبانو تر اوسه د سولې د بهیر سره لیوالتیا نه ده ښودلی. ښاغلی سلیبن د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو په اجتماعي غونډه کې وویل چې د پاکستان او افغانستان سره کار کوي چې روان جنگ ته سیاسي حل پیدا کړي. د اجتماعي غونډې د بحث اصلي موضوع د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې وي چې ویلي و امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي. ښاغلی سلیبن په دې حقله داسې وویل:
زه فکر کوم ولسمشر ترامپ د کابل د تیر میاشتې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې خپل غبرګون څرګند کړی. د طالبانو ځینې عناصر د سولې لپاره تیار نه دي او دا به ډېر وخت ونیسي چې دوی خبرو ته چمتو کیږي.
د کانګرس یو شمېر غړو همدارنګه ویلي دي چې پاکستان دې د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په نړیوال لیست کې شامل شي. د مهاجرت نړیوال ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د روان عیسوي کال د جنوري د میاشتې له پیل څخه د فبروري تر درېیمې د ایران او پاکستان نه 250,000 افغانان شړل شوي دي او یا په خپله خوښه افغانستان ته راغلي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي دي چې د پاکستان د پاوز او استخباراتو په چارواکو دی واشنگټن بندیز ولګوي. ښاغلی کرزي دا څرګندونې د ای پی خبري ایجنټ سره په مرکې کې کړې دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
I want the US
to impose sanctions on the Pakistan military and intelligence.
حامد کرزی په پاکستان او امریکا تور لګولې دي چې د افغانستان د جګړې نه د خپل ګټو لپاره کار اخلي. کرزی په مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت خراب ده او ویلي دي چې د پاکستان او امریکا هدف دا ده چې افغانستان کمزور وي او دوی په سیمه کې خپل اهداف ترلاسه کړي. حامد کرزی په پاکستان هم تور لګاوه چې طالبانو او نورو وسلوالو ته د پټېدو ځای ورکړی دی او هیله یې وښوده چې امریکا به د پاکستان په خلاف اقدام وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په پاکستان کې یوه محکمې د مشال خان د قتل په قضیه کې یو کس ته د مرګ سزا ورکړله او 15 نورې په عمر قید محکوم کړل. مشال خان چې 23 کاله عمر یې درلود په 2018 کال کې وروسته تر هغه قهرجنو محصلینو د عبدالولي خان په پوهنتون کې په وهلو وهلو وواژه چې په هغې د دروغو اسلام ته د سپکاوي تور ولګوه. د تروریزم ضد محکمې په دې قضیه کې 25 کسانو ته د 4 کالو بند سزا ورکړې ده او 26 نورې په دې خاطر بری وزمه کړې دي چې په حق له یې پوره شواهد نه وه. د مشال خان ورور د محکمې د حکم هرکلی کړی دی. خو د حکومت یو ویاند شوکت علي یوسفزي ویلی دی چې د محکمې لخوا د 26 کسانو د معاف کولو په خلاف به بیا عریضه وکړي. محکمې دا پریکړه د هری پور په زندان کې صادره کړې ده چې ټینګ امنیت یې ساتل کیږي. چارواکي وایي دا کار په دې خاطر په دې زندان کې کړی و چې ویره وه سختریزه اسلامي ډلې به د محکمې په جریان او یا په عیني شاهدانو برید وکړي. او وروسته خبر دا چې زرګونو افریقایي پناه غوښتونکو په اسرائیل کې د روینډا سفارت مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو د روینډا نه غوښتلي دي چې د اسرائیل سره د پاق پلان کې همکاري نه کوي چې غواړي دوی بیرته خپل هیوادونه تستانه کړي. د اسرائیل حکومت زرګونه پناه غوښتونکو ته تقریبا 2 میاشتې وخت ورکړی چې که یو افریقایي هیواد ته لاړ شي په بدل کې به دوی ته 3500 امریکایي ډالر ورکړ شي او مفته ټکټ به هم ورکړ شي. درنډونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو مخکې هم واورېدل، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د هوایي ځواکونو د قمندانۍ قمندان تورن جنرال جیمس هیکر همدا اوس د امریکا د دفاع په وزارت کې د افغانستان نه د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د هوایي ځواکونو د روزنې او همدارنګه د بدخشان په ولایت کې چې کوم هوایي عملیات ناټو ځواکونه کړي دي په هغه حق له معلومات ورکړي وي. جنرال هیکر وایي چې د افغانستان هوایی ځواک او ناټو د بدخشان په ولایت کې په طالبانو باندې د غبرېدونه کړې دي.
Couple questions. First, going to start with, you're talking about, you know, surging air assets into Afghanistan. I'd like to hear, you know, how your staff has added personnel to investigate civilian casualties, you know, a la OIR, and how they kind of, you know, gave monthly reports on, you know, civilian casualties.
هم د اوس په پینټاګان کې کوم خبري اعلان چې موجود دي د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي او د چکل ملکی خلکو ته مرجوب لرسیږي په دې حق له د ناټو او غونځ ځکونو د دقیقاتو د پروسې په حق له پوښتنه کیږي چې ناټو په افغانستان کې څنګه دغه موضوع چړي. جنرال هیکر وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د ناټو هوایی ځواکونو فعالیت او عملیات زیات شوي دي. په 2018 کال کې موږ دومره عملیات کړي دي چې په 2014 او 2015 کې مو نه وکړي، خو په 2018 کال کې د ملکی خلکو مرګوب لا په زیات اندازه کمه شوې وه. او زموږ هیله همدا ده چې کله موږ هم حمله کوو دقیقې وي او ملکی خلکو ته مرګوب لا ونه رسیږي. موږ چې هر کله هوایی عملیات زیاتوو د ملکی خلکو د مرګوب لی د مخنیوي پوره خیال ساتو.
بیا هم د هغه الوتکو
په هکله پوښتنه کیږي چې افغان هوایی ځواک په عملیاتو کې همدا اوس ترې کار اخلي او پوښتنه ترې دا کیږي چې څومره د روزنې په برخه کې او همدارنګه څه وخت به دغه پرمختللې الوتکې افغانستان هوایي ځواک ته ورکړل شي.
Yeah, you bet. So here's what we've already done, and I'll use that Maiwan example. It used to be with the A-29 aircraft, we just did what we called deliberate targeting. When we do deliberate targeting for
هر کله چې هوایی ځواکونه په کومه سیمه باندې عملیات کوي موږ اول هدف پیدا کوو او منطقه ګورو او دغه نه وروسته خپلې الوتکې سیمې ته لیږو په هغه کې کله چې د افغان هوایي ځواکونه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړي زمونږ الوتکې پورته کیږي په سیمه کې ګرځي خو تر هغه وخته پورې برید نه کوي تر څو چې غوښتنه ترینه نوي شوي افغان هوایي ځواکونه همیشه په ځمکه کې می او هغوی موږ ته د سیمې کوارډینات راکوي او موږ د هماغه کوارډینات په اساس باندې عملیات کوو او په دې خاطر چې افغان ځواکونه ته تاوان ونه رسیږي موږ د هغوی سره په تماس کې یو چې د برید سیمې ته نږدې نشي استخباراتي معلومات سره شریکوو او کشفي معلومات هم سره شریکوو
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي آشنا تلویزیون وګورئ
دران واوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د هوایي قماندان د کابل نه د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان کې خبريالانو سره په سکایپ غږیږي او د هوایي ځواک په اړه ورته معلومات ورکوي خبريالانو نه پوښتنه کوي چې څو پوښتنې او ځوابونه تاسو په ژوندۍ بڼه زمونږ همکار وژباړلې او واوریدلې نو پاتې معلومات به د امریکا غږ پښتو ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو کې البته فیسبوک کې هم لوستلې او اوریدلې شي او په نورو خبرونه کې به هم درته پاتې معلومات وړاندې شي د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو د جمهور رئیس ترامپ د حکومتي مقاماتو په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه سخت پوښتنه کړې دي او په دې باور دي چې د سپینې ماڼۍ نوې اعلان شوې ستراتیژي متناقضه او نتیجه باور نه کوي دا تود بس د سیشن به پورز شوې ده تفصیلی پر رپورت کې ورو
د متحده ایالاتو پاوز په افغانستان کې هوایی بریدونو ته په داسې حال کې زور ورکړی چې د ترامپ اداره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پراخوي د امریکا بی 250 ډوله لوتکې د سې شمې په ورځ په طالبانو څلیرشت بمونه وغورځول د امریکا د دفاع وزارت وایي د بی 250 ډوله لوتکو څخه په بې ساري توګه په نخښه شوي بمونه غورځول شوي دي امریکایي چارواکي دا د بریا ثبوت بولی
د جګړې په ډګر کې ګورو چې د طالبانو خوده څوک شوې دي افغان ځواکونه اوس په تهاجمي حالت کې
خود دې سره سره 13 میاشت په کابل کې د طالبانو لخوا یو شمیر خونړي بریدونه تر سره شول او اوس تونلارې د افغانستان تقریبا نیمایي تر کنټرول لاندې لري یو وربندې جګړه روانه ده
Something clearly is not working
ستونزې شته په هر معیار چې وګورو اوسنۍ امنیتي وضعیت ناوړه ده
د کانګرس په پرونی استمایا غونډه کې د دواړو ګوندونو سناتورانو پر رواني پالیسۍ نیوکه وکړې او ځینو سناتورانو پر ولسمشر ترامپ نیوکه وکړې چې تیر ونه ویل چې د طالبانو سره خبرې نه کوي
دا د هغه د ریزونو مستقیما برعکس دی چې اوس د کمیټې ته تشریح
کړل
زه فکر کوم ولسمشر ترامپ د کابل د تیر میاشتې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې خپل غبرګون څرګند کړی د طالبانو ځینې عناصر د سولې لپاره تیار نه دي او دا به ډېر وخت ونیسي چې دوی خبرو ته چمتو کیږي
خو د دې سره سره په سنا مجلس کې زغم مخ په ختمېدو دی
We're going to negotiate with the people just to
آیا موږ د هغو خلکو سره مذاکره وکړو چې شاودنه وکړه یقینا چې نه آیا ښه طالبان هم چیرته غونډه کړې ده موږ نه پوهیږو موږ په یو ناممکنه وضعیت کې یو زه هیله نه لرم زه افسوس کوم چې خپل پوځ مو په دې حالت کې اچولی دی
په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا د پوځ چارواکي وایي دوی به د طالبانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي
موږ به تر هغه وخته د طالبانو په وړاندې جګړې ته ادامه ورکړو چې هغوی خپله وسله پر مځکه کېږدي او د افغان حکومت سره سولې ته کېږي یا د خپل مرګ ته چمتو شي
سولې ته د دومره امیدونو سره سره افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې د پای نښې نښانې نه تر سترګو کېږي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د پاکستان حکومت یوازې د امریکا او نړیوال ټولنې د فشارونو سره مخ نه دی، بلکې د کوردانانه د پښتنو په سیمو کې د بې عدالتۍ او نه پاملرنې له امله هم د لویو لاریونونو او مشخصو غوښتنو سره مخ شوی دی. د پاکستان د وضعیت په اړه امریکا غږ آشنا تلویزیون په اسلام آباد کې د پخوانی سناتور او د سیمې د وتلي څېړونکي افراسیاب خټک سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځوم.
یو لنډه پوښتنه کوم چې د کورنی مسایل ډیر منګه ماتره کړل، اول به په همدې ستاسو نظر واخلو. خدا د امریکا د کانګرس د یو شمیر غړو د وینا په اړه باندې تاسو څه نظر لري چې وی پاکستان د تروریزم حمایت کوونکو په ډله کې شامل شي؟
ولا ز سویل شپ دا خود نه خپل نظر دی، مګر دا چې دا خبره نوی نه دی، په خوانه د تیر لس پنځه لس کالو کې په وار وار امریکای نه اختارون راغلی دی، خو پاکستان خپل سیاست بدل کړی نه دی او د ښکاری نه چې پریږدي وخت کې دې کې د بدلون څه امکان ښکاری.
یعنی پاکستان د ترګرو ملاتړ کوي ستاسو په باور؟
یعنی طالبانو سره ولاړ دی، بالکل طالبانو مرسته کړې ده. مونږ جدي دي پالیسی نقدي نیو داخل کې، مونږ هم همیشه د وخت نه کړی چې دا باید ونشي. په داسې وخت کې چې دلته کې سیاسي حکومت ډېر ضعیف دی او انتخابات نږدې دي، نو زما خیال کې تصمیم نیولو اختیار چې دی یا د عمل کولو اختیار چې دی هغه نظامی محافلو سره دی، او ما یقین نه دی چې هغوی داسې نیت لري چې په دې خپل سیاست کې بدلون راولي.
بله خاطر څه فکر کوي د امریکا دغه سیاسي او اقتصادي فشارونه د پاکستان حاکمان چې خصوصا نظامیان تاسو یادوي هغه ریښتینی همکاري ته مجبور کی؟
بله سر د کیسه شوی ویل خدای مطلب پاکستان خلکو باید چې تکلیف نه وي، ځکه چې پاکستان د خلکو ګناه نشته، عام خلکو په دې د سیاست حامیان نه دي، یعنی ترګری خو خپل پاکستان کې ډیر تاوان کړی دی او دلته خلک وجل شوی دي. خدای چې دا خو حاکمانو کې ځنې معافل دي چې هغه داسې غلط سیاستونه مخکې بیاي، خصوصا افغانستان په قبال کې چې کوم سیاست را روان دي دا ناسم سیاست دی. خدا دې چې هغه مسؤلیت پاکستان خلک غړ نه لري او داسې اقدامات باید وشي چې هغه نه پاکستان خلکو ته ضرور شي. البته کې مانو سره د دې لګیا دي په خوانه او په دې یو بل سره بلد دي، یو بل پیژني، او زما یقین دی چې اوس په داسې غړ نه راغلي چې پاکستان کې او چې کوم خلک دا پالیسی جوړي چې هغه ګویا خپل سیاست کې تغیر راوستي وي او د نږدې وخت کې ماته ښکاری نه.
کچیرته د پاکستان حاکمان خصوصا نظامیان د ترګرو ملاتړ ته دوام ورکړي او امریکا مجبور شي چې د پاکستان دننه ځنې عملیاتو کې لکه ډرون مثال منګه ورکو یا نور عملیات چې په خوای کړی دي په همدغه سی او ای بریدونو په ذریعہ باندې هغه ترګر په نخه کې یا هغه مرکزونه په نخه کې چې فکر کوي تورستان پکې دي، دا فکر کوي عوام خلکو ته صدمه رسیږي په دې لحاظ باندې او دا کار وکي کوونه کی؟
ارزاله چې دا خو یعنی نظامی کار خو بل اخره ډیر بد عواقب لري، خصوصا چې هغه کې قبضه کې نفوس وی خلق وی آبادی وی، نو دا خو یقین چې یعنی خلکو د پاره بخ نه وی. مګر دا چې ملک چې مارز کړو امریکایان هم بد نه پته نه لګی چې هغه سیاست څه دی، دا هم ویل ګران خبره ده چې هغه واقعا دا ټول خبره ختمول غواړي کې غواړي، نو هغه دلته چې راغلی وو دا عراق ته ولې لاړل چې افغانستان نه، او اوس هم دا خبره ترې ډېر کوي. خدا ته چې صدا سي ما یقین نه دي چې د ډېر قاطع سیاست امریکا هم لري، ما یقین دي چې اوس پر امریکای سیاست کې ډېر ابهام دي، ډېر سوالونه موجود.
خاطرک صاحب راځو د پاکستاني او کورني جنجال ته. په اسلام آباد کې د ډېر وخت رئیس نه ده، د څو ورځو رئیس، خصوصا د پښتنو لاریون د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره روان دي. دا تاسو څومره جدي غنی فکر کوي چې په دې لحاظ باندې به پښتانه خپل حقوق ترلاسه کړی شي؟
دا یو تاریخي پیښه ده، دا د قبایلی سیمې پښتانه دي خصوصا د وزیرستان چې دوی کې ځنې خلک په کراچۍ کې اوسېدل، اولته دوی یو ځوان لکه پولیسو ووجلو او دا ادعای وکړه چې دا ګویا تورستان سره اړیکه لرلې، مګر چې تحقیق وشو نو دا خبره غلطه ثابته شوه. نو دوی وایي چې هغه قاتلان دي ونیول شي چا چې دا ځوان وجلې دی، نقیب الله مسعود. او مګر زه فکر کوم چې دا یو واقعه چې وا دا د دې لاریون سبب شوه، مګر دا لاریون اصلي علت چې دی هغه جنگ دی چې په قبایلی سیمو کې پاتې شوی دی، په افغانستان کې چې کوم جنگ کیږي د هغه تاو دی، او بیا تروریستان په دې سیمو کې ډېر موده پاتې شوی اشغال کړی وي، دا سیمې تروریستانو او مقامی خلک ډېر وجلی دي. بیا چې تروریستانو د حکومت منځ کې جنگ وشو هغه کې خلکو ډېر لوی ژوبلا او تاوان او مرګ لیدل دي، ورونه او دکانونه او بازارونه چپه شوي دي، بیا دې بې کوره شوي دي، لکونه خلک نورو خاورو ته لاړ دي او دې چا غم نه دی خوړلی، نو دا دې جمع شوی مشکلات او زجر او مصیبت چې دې کتلې وي د هغه خلاف پروتست کول ته دې راوتو او دا بيخي یو داسې پاسون دی چې بیساری پاسون دی او هغه قبایل چې خلکو وی چې جنگ کوي هغه په اسلام آباد کې و نه شپږ ورځې وشوي سبب و ماشي دوی ناشتي او ډیر په سولې زتوګه په منطقي توګه خپل وختري وړاندې کوي چې په هغه کې د نقیب الله مسعود د قاتلانو گرفتاری د ماينونو صفائی د وزیرستان نه دوی وای چې کرفیو یعنی د ګرځېدو باندې بندیز نه پاتونه لګي د غرنګ دوی وای چې د الته توقیفونه گرفت شي دوی وای چې دا نه کیږي او ځنې بے ځای تنگول کارډونه د کارډونه مثلا د تذکرو نه علاوه دې لپاره خصوصي کارډونه جوړ کړی دي چې کوم د خپل توهین غړي او په لاره کې تلاشانه خصوصا د خزو نو دوی هغه خلاف پروتست کول د اسلام آباد راغلي دي او دا شپږ ورځې دی ناشتي بیګای پاکستان صدر اعظم سره خبرې کړې دي یو څو خبر باندې شاید نن بیا خبرې وکړي خو خبرې روانې دي خو دوی په خپلو خبرو کلک ولاړ دي
مننه افراسیاب خټک صاحب کور رمضان چې موږ بلنه منلې و او تاسو تحلیل ورزونه مننه
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري یو زیات شمیر امریکایي کارپوهان اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې په جنگ کې نظامی بره شاید چې ممکن نه وي او هم څوک په دې سم نه پوهیږي چې انجام به څه ډول وي تاسو په دې اړه د انټر پریچر په ویب پاڼه کې د چاپ شوې مقالې لومړۍ برخه مخکې اوریدلې وه د دوهمه برخه یې زموږ همکار سید سلیمان شاه درته اوري
د کارنیګی د سولې د نړیوالې مؤسسې کارپوه فرانسیس براون په دې باور ده چې د وخت په تېرېدو سره به افغانان پخپله متوجه شي او په دې به پوه شي چې یوه واقعي دیموکراسي او غښتلی ملي اقتصاد به په هیواد کې د یوې دوامداره سولې او د اعتبار وړ استحکام د رامنځته کېدو سبب شي خو فرانسیس براون زیاتوي چې په ځینو نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د دې تجربې عملي نتیجه که په غور وڅېړل شي چې څو نسله پکار دي چې عملي ثمرې په سترګو وګوري دا چې متحده ایالات په افغانستان کې د خپل وروستي او نهایي بری لپاره د څو میاشتو میادونه او ضرب الاجلونه ټاکي واقعیت بینانه نه دي او نه داسې ښکاري چې په عیني واقعیتونو باندې ولاړي مېرمن فرانسیس ویل امکان لري چې په افغانستان کې د امریکا دوامدار نظامي اشغال د دې تجربې د ناکامۍ سبب وګرځي او هم کوم ځانګړی مرستې چې امریکایي د افغانستان د موجوده ایلیټس یا متبرو افرادو سره کوي ترمنځ به د ذات البینی اختلافاتو د جوړ کېدو سبب شي ځکه چې دا وخت هم ترمنځ د انشقاق او بیتفاقی نښې لیدل کیږي په افغانستان کې د واکمنې طبقې غړو ته په امتیازاتو باندې قائل کېدل د دې باعث شوی دي چې بیتفاقی رامنځته شي او په سمه توګه د حکومت کولو او د سولې لپاره په یو ځای توګه د کار کولو نه قصدن ډډه کوي فرانسیس وای چې د دې تجربې یو غوښتنه بدای چې امریکا به د افغانستان په اطراف کې د طالبانو موجودیت زغمی ترڅو په غټو خرونو کې د امریکا په ملاتړ مش د قدرت څښتنان اګاشي په هیواد کې د وی واقع روغ جوړ مخنیول ورته ګټه نه رسي ځینې امریکایي کارپوهان بیا په دې نظر دي چې خارجان ورنه لاس واخلي او افغانان پرېږدي چې خپل د خپل هیواد د سرنوشت په اړه مذاکرات وکړي ممکن چې دا بل یو غټ نورین یا بحران د افغانستان په ژغورلو او په تدریجي ډول دغه هیواد پر غولو کې ګټور ثابت شي زرهاو پیړیو په دوران کې لیدل شوی دي چې د اروپا په شمول معاصر او متمدن جنو هوادونو ټول دغه مرحله تیر کړي او لډیرو تورتمایو ابتدایي مراحل نه تیر شیو په هر هواد کې په لومړي سر کې انفرادیت او انرشي حاکمای خو په افغانستان کې د بنیادی بدلون د رامنځته کېدو لپاره شای چې د موجوده دولت سقوط او د خارجي قوه وتل ضروری ځینې چړونکې بیا په دې فکر دي چې طالبان دومره پیاوړي نه دي چې ټول هیواد به کنټرول کړی شي شاید چې دا په داخل کې د هیواد د ټوټه کېدو سبب شي په هر ځای کې به محلي ورلاردان میدان ته راوځي او بیل دی چې امریکا له یو اړخ یا بل اړخ سره ودرېږي او د ځینو مخالفت وکړي افغانان به بالاخره په خپلو منځونو کې تفاهم ته غاړه کېږدي او د جنگلی رونبا یو غختل او په واقع معنا یو موټه دولت سره راپورته کړی د کولمبیا د پهنتون د سیاسي چارو کارپوه مېرمن دی پالی مخاپاډه وای چې په افغانستان کې د څو کلونو څېړونکو ورته معلومه شوې چې افغان ورلاردان به په منځنۍ پیړیو کې د اروپای زورمندانو په شان په دې پوشي چې له خونړیو او نه ختمیدونکو کورنۍ جګړو نه څنګه جوړیږي او خیر په دې کې دی چې نوی مرکزی دولت جوړ شي د پیټرسبرګ د پوهنتون د سیاسي علومو استاذه میرمن جنیفر مرتشویلی په دې فکر ده چې د منځنۍ پیړۍ اروپا په مقایسه شاید چې په افغانستان کې د ملي والی او روغ جوړې پروسه زر عملي شي. جنیفر وایي چې د افغانستان په اطرافو کې څېړنې کړي دي خو دا مفکوره لا تر اوسه پورې په بل کوم هیواد کې نه ده عملي شوې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام د پولیو په اړه د پوهاوی د ژوند په لور د ډرامې 22مې برخې اوریدو ته راګرځوم. په همدې سره روانه خبرونه پای ته رسیږي. زه تاسو نه اجازه غواړم. خدای مل شه.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
تو درې چې اوس هغه پلار دی بیا چیرته ورک شو؟ غرمه ده چې ډوډۍ وخورو.
هغه ویل چې یو ځل کلینیک ته ځم او له ډاکټر نه پوښتنه کوم چې د ډنډو بم رښتیا چټل دي او سړی ناروغي کوي که نه.
ډاکټر څه خبر دی؟ د ډاکټر ډن خو نه دی؟
مورې، ډاکټران پوهیږي.
خزه، ډیر غوږونه مې مخره، ورشه لږ پیاز واړه که چې بیا د پلار له کروتو سره خوري.
ښه مورې.
یاره خزې، نن خو د کروتو ډیر خوند وکړ، ډیر په خوند یې پاخه کړي وو.
زه شکر دی چې نن مې له تا نه د ځان صفت واورېده چې دا لمر له کومه راوخوت.
زه خو د هر وخت د ښو کارونو صفت کوم، خو د تا یوازې همدغه نن په یاد شو.
نه سړیه، هر څه مې په یاد دي، خو زه شکر ده چې کروتو خوند درکه.
دا دې له کومه کړي وو؟
دا مې د خپلې غوا جوړ کړي دي، نیم کال خو مو ښه پوره بس دي.
او ته بیا هغې خوارې غوا ته څومره په غوسه یې چې رمباړه کې تا بیا په خیرا ورته پیل کړی وي؟ ښه دی چې خدای پاک دې خیرا نه قبلوي، که نه دا غوا به او شل وارې مرداره شوې وه.
او سړیه، د کور کارونه راباندې ډېر دي، ډېره په عذاب یم ورسره.
زه شکر دی خوږه هم درسره ده، ډېر دې په هغې هم لاس پک دی.
او شکر دی، خدای دې راته جوړه لري. چې هغه نه وای اوس به وختي لیونۍ شوی وم.
پلاره، لاسونه دې مینځې؟
نه لورې، په دسمال مې پاک کړل.
سړیه، یا خو دې دغه عادت هم بد دی چې ډوډۍ دې وخوړه لاسونه دې لومړی مینځه بیا یې په دسمال وچوه.
په سترګو نور څه وایي؟
هېڅ. کلینیک ته د څه لپاره تللی وي؟
هو رښتیا، له یاده مې ووتل چې درته ووایم، د کروتو خوند هر څه راڅخه هېر کړل.
ښه.
هو، ډاکټر ویل چې د ډنډونو او ویالو اوبه ککړې دي او میکروبونه وي پکې، نو کله مو چې څښلې لومړی ویې شوئ بیا یې وڅښئ.
پلاره، د ګوزنې څه وویل؟
هو لورې، ویل یې چې په ولاړو او د ویالو اوبو کې د پولیو یعنې د ګوزڼ ویروس وي او کله چې له ایشیدو پرته وڅښل شي نو سړی په ګوزڼ اخته کیږي او په تیره بیا ماشومان ډیر په خطر کې دي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی وجود او د وجود مقاومت کمزوری وي او ژر یې ګوزڼ وهي، نو باید ټولې میندې او پلرونه لومړی اوبه ښې ویشوي او بیا یې وڅښي.
دا خو ښه شوه چې پوښتنه دې وکړه، چې له دې وروسته موږ هم لومړی اوبه ویشو بیا یې وڅښو، چې خدای مه کړه خوږه لور مې ګوزڼ ونه وهي.
مورې، نه مې درته ویل؟
له سترګو دې زار شم لورې، ته را وړاندې شه چې لږ د ښکل کړم. په دومره واړه ځان دې هر څه ته پام وي.
شکر دی، هوښیاره ده.
و شکر دی، لور نه مې قربان شم.
مورې، د ګوزڼ نه ډېره وېرېږم، خدای مې دې ته وساتي.
امین لور جانې. وسړیه، څومره ځنډ دې وکړه، سار تللی وې؟ دغه دی ماښام دی چې راغلې.
هو ښځې، په ښار کې مې له یو ملګري سره مخامخ شوم، له ډېره وخته مې نه و لیدلی. راته کلک شو، راته ویې ویلې چې د غرمې ډوډۍ راسره ونه خورې نه شي تللی، بیا زه م ورسره لاړم.
هوټل ته یې بوتلې؟
نه، کور ته ورسره لاړم. هماغلته په ښار کې ښه کور جوړ کړی و، ډېر قدر و عزت مې وکړو.
خدای دې ښه ورسره وکړي.
امین. هغه هم ویل چې بیا ګوزڼ پیدا شوی دی، پام کوئ چې ماشومان مو ونه نیسي.
نو څه یې ویل چې څه وکړئ؟
ویل یې چې یو مو په ماشومانو د ګوزڼ واکسین خزانه کوئ او بل له اوبو سره پام کوئ چې پاکې او صحي وي.
تا ورته ونه ویل چې د همدې لپاره راغلی یم چې د اوبو ایشولو لپاره غټ چای جوش واخلم.
ورته هم یې ویل. هغه هم ویل چې خامخا به لومړی اوبه ایشوئ بیا به یې څښئ، ځکه چې اوس زیاتره ناروغۍ له مردارو اوبو پیدا کیږي. په تیره خو د پولیو ویروس په ککړو اوبو کې زیات وي.
زه ښه شو چې غټ چای جوش دی راوړ. اوس به اوبه لومړی ښه ایښوم، بیا به یې په نورو لوښو کې اچوم چې سړې شي او ویز کړو.
که د ما منې لوښي هم په جوش اوبو مینځه، له ګذر نه ډېر ویریږم. خدای مکه چې خوږه ونه نیسي.
ښه، زه بېغمه اوسه.